د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم، ز شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې امریکایی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې سوی دی. په دې باره کې رپورټ لومړی اورېدلی سي، وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باب نور مطالب لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تستو وایي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا دی اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. د ناروې پارلمان پرون هغه پیشنهاد رد کړی دی چې په هغې کې په موقتي ډول وطن ته د افغان مهاجرو د سنیدلو د کار ځنډول غوښتل شوي وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د افغانستان د وضع په باب یوه خاصه غونډه جوړه کړي، او ترکیې خپلو نظامي او ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړی او د دې خبرداری هم ورکړی دی چې په سوریه کې به په کوردي ملیشو حملې وکړي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د ناروې پارلمان پرون د جنوري په 13مه نیټه هغه پیشنهاد رد کړی دی چې په هغې کې په موقتي ډول وطن ته د افغان مهاجرینو د بیرته ستنېدلو د کار ځنډول غوښتل شوی وو. د عفو نړیوالې ټولنې د ناروې د پارلمان دغه پریکړه هغو افغان مهاجرو ته یوه سخته ضربه ګڼلې چې په هغه ملک کې سیاسي پناه غوښتې وه. دغه بشري ټولنه وایي چې د هغو افغانانو په ژوند افسوس کوي چې د جګړو او شکنجو له وجې له خپل وطن نه تښتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د افغانستان په باب یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د افغانستان یو حکومتي هیئت ته هم بلنه ورکړل شوې چې په هغې کې ګډون وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې په افغانستان کې د امریکا نوې نظامي پالیسۍ ګټوره ثابته شوې ده. هغې وویل چې د افغانستان د وضع په باب خوشبیني زیاته شوې او په چټکۍ سره مخ په بدلېدو ده. ترکیې خپلو نظامي او ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړی دی او هم یې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې به په کوردي ملیشو باندې حملې وکړي. دغه جنجالونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د هغې اعلان نه وروسته شروع شوي چې په هغې کې ویل شوي وو چې دغه ائتلاف غواړي یوه سرحدي قوه چې 1500 افراد به ولري جوړه کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغې ته د ټوریستانو د فوج خطاب کړی دی او لوړه یې کړې ده چې تباه به یې کړي. انقره وایي چې د کردانو د وای پی جی قواوې د کردانو د کارګر د ګوند سره چې په ترکیې کې د حکومت په ضد بغاوت شروع کړی همکاري لري. له بلې خوا د ترکیې د باندنیو چارو وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د امریکا د فوج موجودیت د یو ملک د حاکمیت نه سرغړونه ده. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت دغه خبره د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغې خبرې نه وروسته کړې ده چې په هغې کې ویل شوي چې په سوریه کې به د داعش د افراطي ډلې د ماتولو په غرض هلته د امریکا نظامي او ډیپلوماتیک حضور تر ډیره وخته پورې دوام پیدا کاندي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سومالی په جنوب کې محلي مقاماتو او عیني شاهدانو ویلي دي چې د هغه ملک د ملي اردو افرادو دا شباب د افراطي ډلې وطن غړي وژلي دي. د سومالی د ملي اردو د فوج یو قومندان جنرال اسماعیل شردی د امریکا غږ ته وویل چې د هغوی قواو د کیسمایو د ساحلي ښار نه 45 کیلومتره لرې جنوب پلو ته د بارمانګونی په سیمه کې خپل کامل کنټرول ټینګ کړی دی. د سومالی د فوج دغه نظامی عملیات پرون پیل شوي او دغه جنرال وایي چې دا شباب د ډلې د ملیشو د مقامت سره سره یې د هغوی ځینې پوستې او موټرې هم تباه کړي دي. د یوې سروې نه داسې ښکاري په چې په 2016 کال کې 1.4 میلیون امریکایانو ته پاسپورټونه صادر شوي دي، او په هغې کې د 2005 کال نه را په دې خوا 15% زیاتوالی راغلی دی. اوس په امریکا کې 20% خلک پاسپورټونه لري، مګر دا اندازه بیا هم نسبت به برتانیې ته چې هلته 6% او د کاناډا نه چې هلته 6.5% خلک پاسپورټونه لري کمه ده. د 2005 کال راهیسې پاسپورټونو ته د خلکو احتیاج هغه وخت زیات شو چې ټولو هغو امریکایانو ته چې کاناډا، مکسیکو، جنوبي امریکا، برمودا او کاربین ته سفرونه کول پکار دی چې باید پاسپورت ولري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته تر بل هر وخت اوس ډېر نږدې سوي دي. د بلې خوا دوه طالب چارواکي وایي چې په روان اونۍ کې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازې د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللې وه. د رویترز خبري آژانس خبر ورکړی چې طالب استازو د سید حامد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند له غړو سره په اسلام آباد کې مخامخ خبرې کړې دي. د دې خبر تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سولې لپاره تیر کو خونه چې له طالبانو سره په مستقیمو خبرو تمام شي ناکامه شوي دي. دا ځل دوو جګپړو طالبانو ویلي چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله د سولې د مقدماتي خبرو لپاره اسلام آباد ته د خپلو استازو استول تایید کړي دي. سرچینه وایي چې د شهاب الدین دلاور او جان محمد مدني په شمول په قطر کې د طالبانو د دفتر دریو تنو غړو د اسلام آباد په غونډه کې برخه اخیستې وه. د اسلام آباد غونډه د ترکیې له غونډې څخه وروسته جوړیږي، چیرې چې د حزب اسلامي استازو او یو شمېر طالبانو د تفاهم لپاره غیر رسمي جرګه کړې وه. د ترکیې په غونډه کې افغان حکومت او طالبانو د خپلو استازو حضور رد کړی و. د ملي محاذ د ګوند یو غړی د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وایي چې ګوندي ملګرو یې په اسلام آباد کې له طالبانو سره مذاکرات کړي دي. د افغان ولسمشر ویان ویلي چې د اسلام آباد له مذاکراتو څخه خبر نه دی. امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان فشار راوړی څو د طالبانو رهبري مذاکراتو ته حاضره کړي او په خپل هیواد کې د ترهګرو امن پناه ځایونه له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن دایمي استازي نیکی هیلي چې تازه له کابل نستنه شوې وایي چې د پخوا په پرتله اوس افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته ډېر نږدې شوي دي.
په افغانستان کې د امریکا پالیسي کار ورکوي. موږ د دغې پالیسۍ په تطبیق کې د پام وړ بدلونونه وینو. موږ ګورو چې له طالبانو سره خبرو او د سولې بهیر ته لا نږدې یو.
له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل لومړني خبری کانفرانس کې د روسیې د هغه دریز ملاتړ کړی چې پر اساس یې مسکو غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. جان باس ویلي په داسې حال کې چې د مسکو له لوري د دغه مثبت زیګنال هرکلی کوو، خو دا هم مهمه ده چې د سولې نوښت باید د افغانانو له اړخه وي. له طالبانو سره د سولې مذاکرات په داسې یو وضعیت کې روان دي چې په افغانستان کې داعش پوځونه زیات کړي. د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې یو امریکایي پوځي کارپوه ویلي دي چې داعشیان د افغانستان پوسنی میشتو سیمو کې فعالیت کوي.
داعش متروکه سیمو پسې ګرځېدل لکه د سنیانو محرومې سیمې. دا خوځښت اوس په عراق او سوریه کې هم شته. داعش په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې سنیان پر مرکزي حکومت باور نه لري. داعش جنګیالي د افغانستان په سنی پښتون میشتو سیمو کې فعال دي.
روسیه په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه سخت اندېښمنه ده. د ریپورټونو په اساس مسکو د داعش د خطر د مخنیوي په خاطر له طالبانو سره په اړیکه کې ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس عطا محمد نور د بلخ پخوانی والی یادوي او وایي چې په دغه ولایت کې د والی واک باید په سوله ییز ډول هر څومره چې ژر وي نوي والی ته ولېږدول سي. د امریکا سفیر دا هم وویل چې افغانستان نور د تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په تړاو په څرګندونو کې وایي چې د بلخ د ولایت واک د پسولیز ډول به له کوم تاوتریخوالي ژر تر ژره نوی والی ته ولېږدول شي. د امریکا سفیر جان بس چې نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د لرې کېدو په سر شخړه باید د تاوتریخوالي لامل نه شي.
We believe it's essential that this dispute مش په دې باور یو او دا مهمه ده چې دا شخړه ول په خوانی والی اتانه نوی والی ته د واک لیږدل باید سولېز وي په ټولنه کې د زیات کړکېچ راوستو ته هیڅ ځای نشته
نو پلیس فور اډیشنل وایلنس
سفیر جان بس اویل چې هیڅوک قانون پورته نه دی او دا اساسي قانون لمخې د ولسمشر دا حق دی چې د ولایت چارواکي له واک لري کړی هغه ویل د بلخ د پخوانی والی د لری کېدو د مازري د حل ټول اړخونه باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي نه شخصي ګټې ولسمشر غنی میاشت وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور استعفا ومنله خو عطا نور ونه منله او لا تر اوسه ځان د بلخ والی ګڼي د امریکا سفیر وویل د دې مازري په اوږدې دوه ترهګر ګټ اخلي
There's enough violence. There's too much violence.
کافی تاوتریخوالی ستا. په دې ټولنه کې زیات تاوتریخوالی دی. دا حکومت ولایتي ادارې او نور عام خلک لګړو ستونزو سره لاس او گریوان دي.
د امریکا د سفیر په دې خبري ناشته کې د امریکا غټ پښتني په جواب کې چې د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیا تیار ده ترڅو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پلیټ فارم تیار کړي او ویل د روسي د دې دریز هر کله کوي
واو وی ویلکم دیز پوزټیو سیګنلز فرام ماسکو
په داسې حال کې چې د مسکو له لوري دغه مثبت سیګنال هر کله کوي خو دا هم مهمه ده چې د سولې ابتکار باید د افغانانو لاړ خوي
د امریکا نوې سفیر جان بس چې له افغانستان وړاندې په ترکیه کې د امریکا سفیرو د 2018 کال د سپتمبر په وروستیو کې افغانستان ته د امریکا سفیر ګمارل شوی دی
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د رويټرز خبري اژانس تاس رپورت ورکړی دی چې روسیا چمتو ده د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ مخامخ خبرو ته لار اواره کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چمتووالي په اړه ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپل ټولو دوستانو د همکاري او مرستې هرکلی کوي خو غواړي چې دا خبرې د افغانانو په ملک او مشری د یو چتر لاندې تر سره سي زموږ همکاري په دې اړه په کابل کې د سیمې د چارو کارپو شاغلي خالد سادات سره مرکه کړه
محترم سادات صاحب ستاسو په نظر روسیا په دغه پیشنهاد کې چې غواړي د طالبانو او همداشان د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابره کړي او دوی راولي خبرو ته کېنوي د سانګيزي لري د روسان
زه فکر کوم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبري او سرګندونې چې ګویا دوی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې او مذاکراتو په اړه کې همکاري کوي نو یې سیاسي انګیزه شاید دا اوسي ممکن د افغان حکومت له لوري د روسیې باندې د ډیپلوماټیکو تورونو یا ډیپلوماسي ژبه په کارولو سره ګویا روسیه د طالبانو نظامي ملاتړ کوي او په افغانستان کې جنگ تقویه کوي د طالبانو د درسته دا به د روسیې یو سیاسي دور به افغان حکومت ورکړي چې موږ هم سره دي چې موږ ته نن افغان حکومت یا د نړۍ هیوادونه د یو د طالبانو په نظامي تمویلون کې ادرس باندې په سره ګوري اما روسیه کولای شي په سره مذاکراتو کې هم د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ یو مهم ادا کړي زه فکر کوم دا د سیاسي نگانه او د سیاسي ادرس نه هغه څه چې د افغان حکومت لوري چې ګویا ولسمشر هم یو محل په خپل خبرې کې ویلو چې زمونږ غونډیان او اوس خصوصا د روسیې ته اشاره وکړي دوی غواړي د طالبانو نظامی حکومت کې طالبان په نظامی ډول ملاتړ وکړي نو زه فکر کوم دا یو ډیپلوماټیک ځواب دی د افغان حکومت پر اتهاماتو مقابل کې
مګر سوال د تعداد چې د افغانستان ولس حکومت په دې باندې څومره اعتبار کول شي په دغه سی یو وساتت او طالبان څنګه د افغانستان د حکومت سره نغږیږي او وايي موږ د حکومت سره هرگز نغږیږو مګر بیا د روسي سره د ټولو سوابق وړي کوته وګوري روسي سره خبرو ته حاضر دي د روسي سره اړیکی پالي
زه فکر کوم چې اوضاع تغیر کړی دی خصوصا د طالبانو د سیاسي لیدوري د ارخه او همدارنګ د جنگي لیدوري د ارخه ځکه طالبان اوس په دې فکر کې دي چې که د سولې ارخ دوی د افغان حکومت سره نسی او د سولې په اړه باندې افغان حکومت سره خبرې کوي په تمام معنا باندې باید دوی روسانو ته محتاج شي او د روسیې هیواد نه د یو داسې یو منځګړیتوب رول غوښتنه وکړي تر څو کولی شي طالبان سره یو تسهیلاتي رول ادا کړي او تسهیلاتي رول ولوبي په عین زمان کې ډېره مهمه خبره تاسو وګورئ چې په افغانستان کې روانه جګړه د غسوارلس کرنه جګړه او د زیاتیږي دغه جګړه د روسي او د مرکزی اسیا لپاره د امنیت یو ستر خطر دی یعنی د روسي د ملي امنیت لپاره یو ستر خطر دی په بنا نه و چې طالبان د جګړې یو مهم فریق د مهم اړخ دی روسان خپل د خپل سیاست د خپل دریز نه په استفاده باندې دوی په کراتو کراتو دغه څه وختونه د افغان حکومت ته چې طالبان ترمنځ او د افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات او منځګړتوب رول لوبي. زه فکر کوم چې دا هم مهمه خبره ده چې روسان په دې باندې پوه شوي دي چې اوسنۍ جګړه په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې په داخل کې د بل جګړې زیږیدل او د دې جګړې تداوم د مرکزی آسیا او د روسیې د امنیت لپاره یو خطر دی. نو بنا پر دې باندې دا د روسانو لپاره ډېره مهمه ده چې دوی بالاخره په ډیپلوماټیکه ژبه باندې افغانستان سره خبرې خبر وکړي. مهمه خبره تاسو ته اشاره وکړه چې اوس آیا طالبان د افغانستان خلک به دا ومني پر وانی لحاظ؟ طالبانو د اواخرو کې د روسانو سره اړیکې جوړول او د افغان حکومت د پر اساس همدارنګه د بازي نړیوالو اجنسونو د راپورونو پر اساس د طالبانو په صفوفي کې روسي مشاورین همدارنګه د قطر دفتر د طالبانو د روسي دوخانه په یو شکل مشروعیت ورکول د هغه سوال چې روسانو او د طالبان ترمنځ دغه اړیکې نږدې کړې دي. نو زه فکر کوم چې طالبان یعنی که د امریکا مقابل کې روسان ښه بدل ګوري تر څو خبرو او مذاکراتو په منځ کې یو خبرو لاده کړي هغه روسي هېواد ته ترجیح ورکول شي.
ډیره زیاته مننه ساده صاحب کور دی ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نظر د معلوماتو یو تازه سروې شی چې اکثر امریکایانو ویلي دي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ټولنه کې د خلکو د ویشل کېدو سبب سوی. د ګیلپ د یوې سروې مطابق ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دورې په لومړني کال کې د امریکا د تیرو نورو ولسمشرانو په مقابل کې تر ټولو لږ محبوبیت لري. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسولون په کالیفورنیا کې یو کلی ته ورغلی او دا راپورټ یې برابر کړی دی. په کلیوالو سیمو کې اوس هم جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زیات طرفداران لري. هغوی وایي چې دا سرویګانې سمې نه دي او دا چې د هغه مخالفین کوشش کوي هغه ته په ټیټه سترګه وګوري. د نوادا ایالت سره نږدې په یوه کلي کې خلکو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډېر لوی اکثریت ټرمپ ته رای ورکړې وې. رینچر جیف چې د ولسمشر ټرمپ ملاتړی دی او اوس یې هم ملاتړ کوي وایي زما په فکر ټرمپ ډېر ښه کار کوي. ټرمپ چې څنګه شخصیت لري زما خوښیږي. که دا بل څوک وي نو تر اوسه به تښتېدلی وای. په دې کلي کې خلک د ورو اقتصادي ودې او د ټولنې دپاره د خدماتو څخه خوښ نه دي. په دې سیمه کې د لرګیو د اره کولو فابریکې شاوخوا 10 کاله پخوا تړل سوي دي. د لاسن سیمه شاوخوا 12,000 کیلومتره غرونه او سندونه لري. د دې کلي د نفوس شمیره شاوخوا 1,500 ده چې نظر یې په درو مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د دې کلي 80% خلک د حکومت سره کار کوي او 80% کې ځمکه د حکومت په کنټرول کې ده. په دغه وجه زیات هغه کسان چې ازادي غواړي ناراضه او مایوس دي. د لاسن په پوهنتون کې سیاسي استاد ټونی پولیسن وایي په دې سیمه کې خلک سل په سلو کې سپین پوست محافظه کاران دي او ټول مذهبي دي. په دې کلي کې سم نیمایي خلک د جمهوري غوښتونکو ګوند پلویان دي خو داسې هم نه ده چې ټول د ټرمپ طرفدار دي. د لاسن په پوهنتون کې د انګلیسي استاد شیرل وایي ما ته داسې ښکاري چې ټرمپ د دې ملک د خلکو د ویشلو لپاره کار کوي. زه د ملک د راتلونکي لپاره اندېښمنه یم. هغه کېدی سي چې دا کار په خپله ونه غواړي. کارونه همداسې دي. د مثال په توګه لکه د دې هیواد د ادارو د مشرانو په توګه چې کوم ډول کسان ټاکلي دي. ځینې نور کسان بیا وایي چې ټرمپ خپل لفظ پوره کوي. هغه د واشنگټن د بې ځایه او غیر ضروري سیاست څخه خلاصوي. د هغه یو طرفدار وایي هغه په سمه لار روان دی، لګیا دی کار کوي. کېدی سي همره ګړندۍ نه وي لکه چې څنګه په کار وه، خو هغه دومره ملاتړ نه لري. زه دا فکر کوم چې هغه طرفداران هم لري، زه بیا هم هغه ته رای ورکوم. د مهاجرت په مالیه کې د اصلاحاتو او فدرالیزم کې شخصي خلکو ته د کار لپاره ورکول هغه څه دي چې خلک پرې زیات خوشاله دي. داسې ویل به مناسب وي چې په سان فرانسیسکو او واشنگټن کې چې د خلکو فکر هر ډول وي، د لاسن اوسیدونکو وایي چې ټرمپ خپلې وعدې پر ځای کړې دي او دلته یې خلک ملاتړ کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د
افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشروای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په وړاندې یو لوی ستونزه ده چې په ځینو وختونو کې دولتي افراد د خلکو له حقوقو سرغړونه کوي. د کمیسون مشروای چې د یو شمیر هو کسانو په محاکمه کول کې پات راغلی چې پرون د سولې لپاره کوششونه کوي. زموږ همکار حکمت سروش د بشری حقوقو د کمیسون د مشر سیما سمر سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې ولې اکثر افغانان لا ابتدایي مدني حقوقو او ازادۍ ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه تر اوسه پورې جنگ په افغانستان کې دوام لري. دا منازعه چې دوام وکړي د قانون حاکمیت ډېر مکم بنه ای دغه لکه بل متاسفانه د بشری حقوقو تخطیګان ډیریږي او خلک نسی کولای چې خپل مدني او سیاسي حق او فرهنګي حق ډیر دغه حقونه څخه ډیر استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د دومره پراخ حضور سره سره بیا هم په ښکارا له بشري حقوقو سرغړونې کیږي. د ښځو حقوق عملاً په ډیرو ساحو کې موږ وینو چې تر پښو لاندې کیږي، حتی افراد په خپل ژوند کې مسؤلیت نه لري. آیا په دې مواردو کې خپل ماموریت ناکامه نه بولي؟
د خلکو د امنیت او مسؤلیت او د عدالت لپاره لاسرسی د دولت وظیفه ده. او متاسفانه داسې وختونه مسته چې زموږ دولتي افراد د بل خلکو د بشري حقوقو تیری کوي او دا ضرورت لري چې موږ هر یوه د افغانستان د پښاروان د شهران په هیڅ کې خپل وظیفه ترلاسه کو او د قانون د حاکمیت لپاره جدي کار وکړو.
یو ډېر مشهور قضیه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د چاته په نړیواله کچه مطرح شو چې د ولسمشر لومړي مرستیال باید قضا ته ځواب وایي. تاسو کوم میسون په دې برخه کې څه کړی دي؟
هیڅوک نسی کولای چې د قانون څخه پورته وي او قانون خپل لاس کې ونیسي. زه فکر کوم چې دا که رئیس جمهور یې که د رئیس جمهور معاون یې یا والیگانی یا ولسوالانی هر څوک چې خپل باید ځواب ورکړي. او زموږ خواخوږی په دې کې ده چې متاسفانه د بشري حقوقو سرتیری د دولتي خلکو د لخوا څه باید ونسي او که وسی باید دوی خپل ځواب ورکړي.
مثلا په دغه قضیه کې د قربانیانو د پاره تاسو څه کړی؟
د دې قضیه قرباني دلته راغلی وو، د هغه قضیه موږ ثبت کړله او سرمالی ته موږ د دې قضیه راوستول او په تماس کې یو. زه فکر کوم چې د هغه شپږ یا اووه بادیګارد د محکمې څخه لخوا څخه هم محکوم شوی دی.
بل مسله په افغانستان کې د سولې تامینول او په عین وخت کې اجتماعي عدالت تامینول دي. فکر کوي دا دواړه هدفونه به هم زمانه ترلاسه کړی شو؟
که عدالت په افغانستان کې تامین شي دا خپل د دولت مخالفین ته یو پیام ده چې دوی خلک د افغانستان عام خلک دوی سره نه ځي او دوی سره کومک نه کوي.
دا پښتنه موږ ځکه وکړه چې ځینې داسې اشخاص چې ستاسو د کمیسون لخوا په جنایت او بشري سرغړونه تورن و اوس د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کوي.
متاسفانه هغه پاسخګویي او عدالت موږ جدي ونه نیول په افغانستان کې. دغه له کبله زه فکر کوم چې جنګ دوام یو عامل دغه ده. یوازې د سول خبرې نه کوي، د خلک خو متاسفانه پر ځای کده د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په پارلمان کې، د افغانستان په پر ځای کې متاسفانه تر اوسه پورې موجود ده. هغه زما په خیال هغه زموږ یو کمزوري ده، دغه له کبله د حکومت او د افغانستان خلک مخالفین متاسفانه هر ورځ زور ورکی یا خلک په حکومت کې ډیر اعتبار نه کوي.
څوک په افغانستان کې د بشري حقوقو د افرادو مدني حقوقو او ازادۍ ته لږ غواښ دی؟
مسلم مخالفین د حکومت افغان حکومت ک طالبان یی ک داعش یی ک نور د قاچاقبران او د بل جرمی تیمونه چسته په افغانستان کې دوی د افغان خلک د امنیت مسئولیت او د بشری حقوقو په خلاف کې یو مشکل ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. په بنگلاديش کې یو نظر پښتنه چې د روهنګیا د مسلمانانو څخه سوي، پکې ویل سی چې روهنګیاي مسلمانان برما ته بیرته ولې جلسي، نو حالت د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. هغوی بنگلاديش ته د تشدد او د ژوند د خوندیتوب لپاره کډه سوي. د امریکا ژغ خبريالي زلتی کاهو په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
شاوخوا 1.5 میلیون روهنګیاي مسلمانان بنگلاديش ته کډه سوي دي. په برما کې رونګیانو ته تابعیت نه ورکول کیږي او د برما د نور ولس په څیر حقوق هم نه لري. شاوخوا 1.5 میلیون رونګای مسلمانان تیر کال بنگلاديش ته دا غین ورسته کړسول کله چې پاوز دره خان په ایالت کې د زینو سختروز په ضد عملیات شروع کړل. اوس د بنگلاديش او برما حکومتونو موافقه کړې ده چې ټول رونګیان به بیرته خپل کورونه ته ستنیږي. خو دغه ماجر ویره لري که بیرته ولاړ سي نو بیا به د پخوا په شان چلند ورسره وسي. اوس مهال په میلیونونو درونګیا ماجر د بنگلاديش په سرحد کې په مختلفو کمپونو کې اوسیږي. نور حسین چې دا وخت په بنگلاديش کې ماجر دی داسې وایي.
یار بعد باقی آرار مسلمان زدونی کی شخص تو گری ولای ماری ولای دگان آرار دیله آرار ادیش مده زایب الله تو یارازی
برما دی مشت زمش د بجلسو کسانو د لټسو کورونو او د برکسو مالونو تاون راکړي. هغوی دې زموږ کورونه موږ ته بیرته راکړي. که هغوی زموږ سره عدالت وکړي نو بیرته ځو. موږ مسلمانان بیرته تګ ته تیار یو، خو هغوی دې زموږ رونګیایانو ته اساسي حقوق راکړي. برما رونګیان د دغه ملک اتباع نه ګڼي او نه یې تر اوسه ورته تابعیت ورکړی دی. دا وخت د رونګیا خلک بې ملک دي. نړیوالې ټولنې بیا د برما حکومت په خپل ملک کې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد د تشدد په کولو غندلی دي او ملګرو ملتونو دغې ته نسل وژنې نوم ورکړی دی. د رونګیانو د حقوقو یو فعال یونس ارمان داسې وایي.
That's why it is very difficult to stay in Myanmar this time. I'm requesting to the Bangladesh government, to the UN, to the human rights organization.
په میانمار کې ژوند کول ډیر مشکل دی. زه د بنگلاديش د حکومت د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ټولنې غواړم چې د رونګیا مسلمانانو ته د انسانانو په توګه پام وکړي. برما زموږ لپاره شمول کړي دی. د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ماجر دی برما ته په بیرته تګ نه مجبوروي، خو وایي د بیرته تګ په پروسې کې به مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ماجرونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویاند کیلن ایلن داسې وایي.
We are quite keen to offer our technical support, our good offices to the two governments to ensure that a framework is established whereby the refugees voice.
موږ له خپل طرفه تخنیکی مرستو ته تیار یو او دواړو دولتونو ته په خپلو دفترونو کې ارکلای کوو چې داسې چوکاټ جوړ کړو چې د ماجرینو خوښه معلومه سي. دا غوې اندیشنو ته غوښ ونیول سي. هغوی به یوازې په هغه وخت کې بیرته ورځي چې په خپله وغواړي. د یو ان ایچ سی آر ویان دا هم وویل چې لومړی دا مهمه ده چې هغوی خپل قانوني حیثیت وارزوي، د تابعیت مسله وارزوي. دغه ویان همدارنګه وویل چې دا هم ډیره مهمه ده چې د ماجرینو د بیرته تګ لپاره د هغوی د خوندیتوب ضمانت وسی. د برما د حکومت یو ویان د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د تایید کېدو نه وروسته به د رونګیا مسلمانان د تابعیت د اخیستو لپاره عریضې ورکولی سي. د برما چارواکي دا مني چې په وسلوالو شخړو کې ځینې کسان وژل سوي دي، خو هغوی خپلواکو تحقیقات کوونکو ډلو ته د دې اجازه نه ده ورکړي چې دغو سیمو ته ولاړ سي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.